د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 15 خپریږي. د انټرنیټ د لارې په ټوله نړۍ کې اورېدلی شي. د خبرونې د سر موضوع مو په کابل کې د لویې جرګې ده. هڅه کوو چې د جرګې په ځای کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې اړیکې ونیسو او د جرګه مارو له پریکړو مو خبر کړو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب در معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقه الیکوزی اوروي.
د افغانستان عنعنوي لویه جرګه نن په هیواد کې د سولې د ټینګولو په لارو چارو خبرې کوي. په افغانستان کې د وچکالۍ د وجه شاوخوا 3 میلیونه کسان د لوږې، سوی تغذیې او ناروغیو سره مخامخ دي. روسیه وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو په کار کې د امریکا هلې ځلې د قناعت وړ نه دي. او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسه نن د ایران د هستیو پروګرام په اړه بحث کوي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان کورونا خبرونه واوري. د افغانستان عنعنوي لویه جرګه نن په هیواد کې د سولې د ټینګولو په لارو چارو خبرې کوي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقي د پرونۍ غونډې په پای کې وویل د لویې جرګې کاري کمیټې به نن د جمعې په ورځ پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې هیواد ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي.
د افغانستان دودیزه جرګه چې روانه ده، انشاءالله تعالی زموږ ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولای شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ دپاره، د ټینګښت دپاره یو ښه رابطه وي، څنګه کولای شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولای شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
عنعنوي لویه جرګه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا سره پرانستل شوه او په دوهمې ورځې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په اړه بحثونه وکړل. په افغانستان کې مرستندویه او خیریه موسسې وایي په دې هیواد کې د سختې وچکالۍ او د بزګرانو د کروندو د له منځه وړلو له وجې شاوخوا 3 میلیونه افغانان له لوږې، سوی تغذیې او ناروغیو سره مخامخ دي. د آکسفام او سیف د چلډرن خیریه موسسو په ګډون 9 مرستندویو موسسو نن په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د وچکالۍ د وجې د بزګرانو په سلو کې اتیا کروندې له منځه تللي او بېوزلي خلک د خوړو لپاره څه نه لري. د روسیې د نشه یي موادو پر ضد د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو په کار کې د امریکا د متحده ایالاتو هلو ځلې د قناعت وړ نه دي. ایوانوف چې له امریکایي سیالانو سره د غونډې لپاره شیکاګو ښار ته تللی وایي د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له هغې ارزونې سره موافق ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د له منځه وړلو په اړه یې برابره کړې ده. روسی ویلی د امریکا متحده ایالاتو په 2009 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د له منځه وړلو په کار کې اشتباه وکړه او د دغه بوټي د کر د مخنیوي پر ځای خپل زیات پام د نشه یي موادو د قاچاق او د تولید د لابراتوارونو د له منځه وړلو خواته واړاوه. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په نړۍ کې د اپینو د تولید په کار کې لومړی مقام لري او په دې هیواد کې د تولید شوو نشه یي موادو 1/4 برخه د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو د پولې له لارې روسیې ته داخلیږي او شاوخوا 3 میلیونه روسان یې په نشه یي موادو روږدي کړي دي. په اوروزګان ولایت کې نن د سړک د غاړې په می چاودنه کې 3 کوچنیان او 1 پوخ عمر سړی وژل شوي دي. د اوروزګان د امنیت قمندانې ویان فرید عایل ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن په ترین کوټ کې وژل شول. د عایل په وینا دا کسان په موټر سایکل سپاره ول او په سړک کې په خښ شویو ماین ور برابر شول. له بلې خوا نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په علي اخوند کلي کې د عوان ګولۍ د چاودنې په پیښه کې چې د جګړو د کلونو له وخت څخه په سیمه کې پاته وه 2 کوچنیان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. کوچنیان په سیمه کې په لوبو بخت ول چې ګولۍ ورباندې وچاودېده. د سیمې پولیسو ټپیان روغتون ته لېږدولي او وایي د 2 تنو روغتیایي حالت یې نازک دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ موسسې اجرایه شورا به نن غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د یو پریکړه لیک په مسودې کې ژوره او مخ په زیاتېدونکې اندېښنه څرګنده کړي. د پریکړه لیک په مسودې باندې شپږ طاقتونه چې 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي سلا شوي چې د ایران اټومي لانجې د حل لپاره باید خبرې وشي. جرمني هم په دې شپږو هیوادونو کې شامل دی. د پریکړه لیک په دې مسودې بعد د نړیوال اټومي انرژۍ د موسسې د اجرایه شورا غړي نن په ویانا کې بحث وکړي. تېره اونۍ دغه موسسې په یو راپور کې ویلي وو ایران د اټوم بم په ډیزاین کار کړی او پټې څېړنې ممکن لا هم دوام ولري. د نړیوال اټومي انرژۍ مشر یوکیا امانو د پنجشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې د دغه موسسې په راپور کې د راپورته شوو مسلو د وضاحت په مقصد دی یو جکپوړی هیئت تهران ته لاړ شي. د ایران د اټومي پروګرام د لانجې له وجې اندېښنې زیاتې شوې چې اسرائیل ممکن د تهران د هستوي وسلو د مخنیوي په مقصد پوځي عمل وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک سره به په نننۍ کتنه کې په ایران باندې د هر پوځي عمل د اقتصادي عواقبو په اړه خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر به نن د کاناډا په هالیفاکس ښار کې امنیتي مرکزي غونډې کې ګډون وکړي او د غونډې په څنګ کې به د اسرائیلو دفاع وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپی د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ وکړ چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد عمل وکړي. د یوایي د دې وخت رسېدلی چې د ملکیانو د ټکولو له وجې د اسد پر رژیم بندیزونه سخت شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوودوغلو سره له کتنې او خبرو وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. له دې مخکې داوودوغلو ویلي و دا چې د سوریې په شخړو کې زیات شمېر پوځیان تښتي او له مظاهره کوونکو سره یوځای کېږي په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې خطر زیاتوي. روسیې او چین د لویدیځو هېوادونو هغو هڅو مخه نیولې چې غواړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بشار الاسد د رژیم د غندنې پریکړه لیک تصویب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړه چې د سوری شخړې کورنۍ جګړې ته لار هواروي او دواړه خواوې باید دغه عمل مسؤول وګڼل شي. د میامار اصلي مخالف ګوند چې مشر د نوبل د سولې جایزې وړونکي اون سان سوچی د نن اعلان وکړ چې بیرته سیاست ته داخلیږي او ځان یې راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته راجستر کړ. د سوچی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره د ملي اتحاد ګوند په 1990 کال کې پارلماني انتخابات ګټلي ول، خو واکمن پوځي حکومت جنګ ته د هغه وخت د انتخاباتو نتیجې نه وي منلې. د میامار پوځي رژیم سوچی د میامار پوځي رژیم سوچي ټول ټال 15 کاله په کور کې نظر بنده وساتله. سیاسي ډګر ته د ډیموکراسۍ لپاره د اتحاد ګوند په داخلېدو سره به د میامار ګډ ملکي او پوځي حکومت ته یو زیات مشروعیت ورکړي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به د راتلونکې میاشتې په سر کې میامار ته لاړ شي. دا به دغه هېواد ته په تیرو 500 کلونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر یا وزیرې لومړنی رسمي سفر وي. جمهور رئیس اوباما وویل په وروستیو څو اونیو کې په میامار کې د کلونو تاریکۍ وروسته د پرمختګ څرک لګېدلی دی. د روسیې، بیلاروس او قزاقستان جمهور رئیسان به نن د اروپا آسیا د اقتصادي اتحادیې جوړولو په اړه د لومړنیو ګامونو په پورته کولو سره شي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتر مدویدف نن په مسکو کې د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا او د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف کوربه دی. کرملین وایي مشران به په خپلو کې د اقتصادي همکاریو د زیاتولو په اړه یو سند لاسلیک کړي. دا هېوادونه دا مهال هم په خپلو کې ګمرکي اتحادیه لري. د اقتصادي همکارۍ د اقتصادي اتحادیې مفکوره لومړی د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین لخوا رامنځته شوې وه او ویلي و په لومړي سر کې باید په دې اتحادیه کې روسیا، بیلاروس او قزاقستان شامل شي او وروسته پکې د پخواني شوروي اتحاد هر جمهوریت داخلېدای شي. او د ایتالیا نوی صدراعظم ماریو مونتی به نن د پارلمان په ولسي جرګې کې د اعتماد د رایو دوهمه مرحله تیره کړي. د مونتی تکنوکرات حکومت په لومړي ازمیښت کې د مشرانو جرګې یا سنا د اعتماد رای ګټلې وي. د ایتالیا نوی صدراعظم د سنا په غونډه کې د هېواد د اقتصادي ودې او د بودیجې د ستر کسر د کمښت لپاره د بدلونونو پروګرامونه بیان کړي ول او وایي د سختو مالي مقرراتو پروګرام به د ودې او مساوات پر اساس متوازن وي. د شمال اتحاد خیارخي ګوند د مونتی ملاتړ نه دی کړی او په زرونو محصلانو د ایتالیا په بېلابېلو ښارونو کې نوی حکومت د سختو مالی مقرراتو پر ضد اعتراضونه او مظاهره کړي. په یو شمیر ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ده د خبرونه په دوام کابل ته ورزو. د لوی جرګې لزایا د ازادي رادیو خبريالان په ټلیفون را سره دي. له دوی په واورو چې د جرګې استازو نن څه پریکړه کړې دي. په خبرونه کې مولا امریکا سره د ستراتیژیک تړون پاړه چې د جرګې د بحث یو عمده موضوع ده د یو دینی عالم نظر اخیسته.
مولا امریکا سره په یو ستراتیژیک تړون باندې بحث زمونږ د وخت اړتیا ده.
د افغانستان له لوري د همدې تړون د یو شرط په اړه چې بهرني دي د شپې تلاشي نه کوي د نړیوالو ځواکونو د یو قمندان څرګندونې خبرو چې وایي د شپې په مخه تلاشي ګټه لري. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په واشنگتن کې یو سړي پر سپینې ماڼۍ ډزې کړي. اونیس پروګرام مو د ګوډیا چار تفریحي پروګرام دی. په کابل کې نن د لوی جرګې درېمه ده. سات مخکې مو په خبرونه کې د ازادي رادیو د خبريال په وینا واوریدل چې د جرګې برخوالو د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړله. کابل ته ورسو د جرګې له ځایه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر رحیم الله سمندر په کابل کې زموږ خبریال معصوم میوند او د افغانستان په جنوب کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر چې دوی په جرګه کې د جرګې له ځایه په ټلیفون را سره دي. سمندر صاحب، د جرګې په کمیټو کې نن څه پریکړه وشوه؟
د ټول جرګو ټول کمیټو نن تقریبا خپل بحثونه پای ته ورسول. یو شمېر حتی د غرمې مخکې دغه بحثونه خلاص کړل. ماسپښین لمانځه او د غرمې ډوډۍ لپاره چې کوم وقفه وه، د هغې مخکې او ځینو کمیټو بیا د دغې وقفې وروسته هم بحثونه لرل. ماش تقریبا دولسمې، اتلسمې، دېرشمې، یو دېرشمې، اتمې، اوومې، دویمې کمیټې یو شمېر استازو سره خبرې وکړې. دوی ټولو په یو وخت وویل چې د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک قرارداد په اړه د ټولو نظر مثبت و. ټول اکثره د دغې دغو کمیټو غړیو دا غوښتل چې دا قرارداد باید امضا شي. په شرایطو یې یو څه بحثونه شوي دي. یو خو دغه امریکایي چارواکي چې پرون یې نظر ورکړی دی د شپې عملیاتو، بیا هم تاکید یې کړی دی. ډېر څه خلک خواشینی وو او دوی ویل چې دغه رقم څرګندونې که د وخته کېږي دا بیا کېدی چې ولسمشر نظر کې هم بدلون راولي، چې دوی سبا بیا وینا لري او بیا جرګې ته راځي، وروستۍ وینا به کوي. ډېرو ډېرو خلکو بیا په دې بحث کړی وو چې دا قرارداد باید څو کاله وشي. ځینو یې مثلا ځینو پیشنهاد کړی چې دا باید لس کاله وي، تر 2024 کاله پورې دا باید دوام وکړي، له هغې وروسته باید دا تمدید شي. ځینو بیا ویلي وو چې دا باید اوږدمهاله قرارداد وي، حتی په ځینو کمیټو کې د 40 کلونو، د 50 کلونو، ان تر 60 کلونو پورې یادونه هم شوې ده. ځینو بیا په دې بحث کړی وو په ځینو کمیټو کې چې په دې قرارداد کې باید دا حتمي او لازمي وي چې امریکا متحده ایالات باید د اردو روزنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي، ځینې ملاتړ باید وکړه. دغه راز د همسایه هېوادونو په څېر د پاکستان، ایران مسلې ته ډېر زیات اشاره شوې ده. په ډېرو کمیټو کې په دې بحث شوی وو چې باید امریکا متحده ایالات که چېرته همسایه هېوادونو په څېر ایران، پاکستان، افغانستان کې مداخله کوي، دوی باید حتی غبرګون وښيي. په ځینو کمیټو کې حتی ویلي سوي وو چې دوی ته باید حق ورکړل شي چې دوی نظامي غبرګون
سمندر صاحب مخته تر دې چې د سولې مسلې ته راشو، د ستراتیژیک مسلې تړون مسلې ته، د دې تړون په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل د مختلفو کمیټو نظریات په مجموع کې مثبت و خو اختلافات پکې وو، څنګه دوی یو مشخص نظر راخیستی دی په دې ارتباط وړاندې کړی دی؟
دغه ټول نظریات توحید کېږي نن تر ماښام ناوخته به کېږي چې دا ټول ټایپ سي ټول کمیټو نظریات. یو شی چې دوی نه افشا کول هغه دا چې هرې کمیټې نظریات چې راغونډېدل د منشي او د رئیس لخوا نه هغه د رئیسانو کمیټې ته وړاندې کېدل. رئیسانو کمیټه به نن هم ناوخته غونډه کوي. په رئیسانو په کمیټه کې دوی دغه د کمیټو وړاندیزونه هېڅکله نه افشا کوي، فقط دا طرحه کېږي، توحید کېږي او کمپیوټر کېږي چې نهایي قطعنامه یا نهایي هغه څه چې پرېکړه لیک د جرګې دی هغه کې ځای کېږي. خو هلته د رسو کمیټه کې شهراني صاحب چې د کمیټې د دې جرګې د کمیسیون مرستیال دی، دغه راز جاوید لودین چې د بهرنیو چارو وزارت مهم دی، سپنتاس پی ملي امنیت مشاور دی، دوی بیا بیا راځي او ځینې شیان چې ګوم دي، ځینې سپارښتنې یا د ځینو خلکو یا د تازه او سوالونه چې مطرح دي په دې مسله کې د قرارداد له مخې، د اصولو مخې، له بهرنیو روابطو له مخې، د افغانستان د پالیسۍ، د بهرنیو پالیسۍ له مخې، هغه دوی جوابوي. جاوید لودین سپنتا دغه راز د جرګې جلدي سکرتاریت. خو شی چې مهم دی، کما د دیني علماو نه پوښتنه وکړه، کما د افغانستان د اقلیتونو د مشرانو نه پوښتنه وکړه، که د سپینګیرو نه، که د مدني ټولنې د غړو نه، که دغه راز د پارلمان غړو نه، ټولو په یو خوله ویل چې دا یو اړتیا ده، دا یو ضرورت دی چې د امریکا متحده ایالاتو سره باید دغسې یو قرارداد امضا شي. بله، موږ هېڅ چاره نه لرو. د افغانستان دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده، دا د وخت شرایطو تقاضا ده. په دې ټول سلاو دا چې شرایطو یې د دغې پوهغې یو څه جنجال و دله روان دی. حتی یو جنجال لوی جنجال دا و چې دې ته قرارداد وویل شي، تړون وویل شي، که پیمان یا هغه لوی ستراتیژیک تړون وویل شي، یا که یو قرارداد ویل شي. په دې کې یو شمېر غړو ویل چې دې ته قرارداد ویل شوی دی، چې قرارداد لنډمهاله دی، الزامي بڼه یې کمه ده، او دې سره موږ ډېر موافق نه یو. ډېر دا غوښتل چې دا به یو پیمان یا اوږدمهالې تړون ته ورته یو شی چې ځینې الزامي برخې، ځینې د افغانستان ځنی غختنې ځنې د افغانستان ولس غختنې دا به په پام کې ونیول شي. او د
سمندر صاحب همدا مسله ډېره مهمه ده چې آیا دې ته قرارداد وویل سي که تړون ځکه د افغانستان حکومت ټینګار کوي اسلام امریکا سره تړون وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر چارواکي وایي سي باید له افغانستان سره یو قرارداد وشي، نو دا مسله بیا هم له کومو کسانو سره سي تاسو د کمیټو د استاسو خبرې کړې دي؟ اکثریت څه پریکړه کوله، څه ویل سي قرارداد
کړو؟ اکثریت ایرانو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت موین جاوید لودین یا هم سپنکا صاحب نظر بدل شوی یا هم د افغانستان د حکومت نظر چې دې ته قرارداد ویل غواړي، دوی ویل چې د قرارداد غوښتل خو د امریکا هم غوښتل او امریکا هم غوښتل چې لنډمهاله قرارداد وي او ډېر ساده مادید کړي، نو دوی خو بیا دوی ته ورته کار کوي، یعنې د امریکا غوښتلو ته ورته یو شی جوړوي. ډېرو استازو ویل چې دا به تړون وي، یو الزامي تړون، یو اوږدمهاله تړون چې ډېر ښې مادې ولري او ځینې شیان الزامي بڼه ولري د افغانستان د خوندي ساتلو دپاره په سیمه کښې افغانستان له ګڼو رقابتونو سره مخ دی، له ګڼو ستونزو سره مخ دی. په تېره د همسایه هېوادونو له خوا نه ډېره زیاته څرګنده مداخله کېږي. نو د جرګې ډېر غړي د دې تړون طرفدار وو. خو یو شی بل چې بحث کېده دننه هغه دا و چې دا د لسو کلو دپاره موقت دی، دا به 2024 کاله پورې دا هغه بڼه ولري، دا قرارداد بیا به دا نوی کېږي. نو ځکه دوی وویل چې دا قرارداد بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان ملي امنیت هغه مشاور هم د دې قرارداد بڼې طرفدار دي، خو د قرارداد په اړه یې ډېر اختلافات وو. دا هم یو مسله وه چې کېدای شي نن ناوخته هم په دې بحث وشي او سبا هم په دې ځینې بحثونه وشي.
رحیم الله سمندر، تاسو ویل چې په جرګې کې یو شمېر دیني عالمانو هم د دې ستراتیژیک تړون پلوي کوله. په روانه خبرونه کې وروسته له یو دیني عالم سره په همدې ارتباط مرکه خبرو، خو اوس به له معصوم میوند له خپل خبریاله واورو چې د جرګې له ځایه راسره دی. معصوم میوند، تاسو د 2 بجو په پروګرام کې وویل چې د یو شمېر کمیټو استازي له دې سره مخالفت کوي چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. څرنګه دغه ډول اختلافاتو په جرګې کې دوام وکړ؟
بله شبر صاحب، دغه اختلافات تر اوس همدغه لحظه د جرګې د سیمې څخه رسمي سوی یم، بېرته کانتیننتل هوټل ته او دلته پرس کنفرانس وړاندې دغه نظرونه ته هلته تر اوس، یعنې هغه اختلافات چې د ورځې په اوږدو کې موږ ته وویل شول، اوس تر ډېره پورې دغه نظرونه له منځه تللي وو. اوس ځینې نور وړاندیزونه چې وشي، هغه وړاندیزونه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دوی خپل د جرګې برخوال ته چې ما خبرې وکړې، خپل دولت کې پر ځینو شیانو نیوکې کولی چې له دغو څخه تېر دي یا دغو خلک راوتلي چې هغه ته کې اوس دوی موږ ته وویل، هغه دغه د اداري فساد موضوع په محاکمو کې د خلکو یا زندانیانو دوسیې دندېدل وه او خپل د قانون ماتونه وه. دغه شان اوس مهم وه. او بله خبره دا وه چې نوې خبره وه، پر دې باندې یو مرکه لرو کې داسې وروسته بیا خبره کړو. یوه موضوع چې هغه دا وه چې د سولې پالنې شورا په جوړښت کې ځینې داسې کسان شته چې ځینو بهرنیو یا ځینو هېوادونو ته کار کوي چې هغوی نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي او یا سوله دلته ټینګه شي. دوی ویل چې د سولې د عالي شورا په اوسني جوړښت کې باید بدلون راشي او یا له سره ورته کتنه وشي.
بله، همدغه تور چې چا پورې کاوه چې د سولې په عالي شورا کې ځینې مشکوک کسان شته، دا ډېر کسان وو او که نه ځینو کسانو دا تور پورې کاوه؟
دا ځینو کسانو چې زه یو مثال درته وایم، د غزني استازي وه، د کابل ځینې استازي وه او خپله هم د کندهار ځینې استازي وه. دوی ویل چې داسې کسان هم خپله په دولت کښې شته چې ځینو هېوادونو ته دوی کار کوي. دا د دوی خبره ده چې سوله دلته سوله رانس یا د هغوی لپاره کار کوي یا دلته د هغو مخالفینو یا د مخالفتونو ملاتړ کوي. دا د دوی خبره ده چې د بېلابېلو څو استازو سره یعنی په پرله پسې ډول دغه ډول نظرونه چې هلته زه تللی وم، دا اوس نظرونه ما ولیدل او د دې څخه مې واخیستل دغه نظرونه.
بلې، معصوم میوند، تاسو د کندهار غزنی د استازو په وینا څه وویل؟ امیر بهیره کې به واورو، د خوست، پکتیا او پکتیکا له ولایتونو د جرګې غړي د سولې د خبرو په اړه په عمومي توګه آیا بهیر صاحب مشخص نظر لري که د نظر اختلافات شته؟
شبر صاحب زما سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې نور ملګرو وویل، په کمیټو کې د سولې په هکله مختلف نظریات موجود وو، خو په څو کمیټو کې چې د لوی پکتیا خلک وو ډېری په دې نظر وو چې سوله باید د دواړو خواو نه پر مخ یوړل شي، هم د دولت لخوا د پاکستان د ګاونډي هېواد پاکستان او نورو دخله هېوادونو سره او تر څنګ یې د طالبانو له مشرانو سره. دوی ویل چې طالبانو ته باید
کوشش وشي چې په څو بهرنیو هیوادونو کې چې دوی ترکیه او سعودي عربستان او متحده عربي امارات په ګوته کوي دي په دې هیوادونو کې دوی لپاره دی ونمایندګي پرانستل شي کوشش دی وشي تدارک شي ترڅو د دوی ادرس معلوم شي او په خپلواکه توګه د افغانستان دولت او د افغانستان مشران د سولې دی علي شراب مشران د غوي سره نه اختنیغ خبري وکړي دا یو مسله ده په دې کمیټو کې او د تدیره بریده اصلا په د سولې په طرح باندې چې وکیلانو ته ورکړ شوی په کمیټو کې پر بحث وشو او د بحثونه وشو او نظریات هم تر ډیره بریده سره یو شانتي وزکه سوله د ټولو افغانانو لپاره دی ولې اړتیا ده او دې اړتیا ته د رسیدو لپاره افغانان مجبور دي چې زغم ولري حوصله ولري او د هر لارې چې ممکن وي باید
سمندر صاحب یو ځلی واورو ځکه چې هغوی هم د خبرونې په پیل کې د سولې په ارتباط خبرې کولې. سمندر صاحب د سولې مسله څرنګه تاسو د جرګې د کمیټو له استازو څه واورېدل چې د سولې په برخه کې باید څه وشي؟ امیر بهیر دې ته اشاره وکړه چې طالبان هم باید وهڅول شي او هغوی هم ته نمایندګي ورکړل شي.
او یو څه چې په سر د سولې باره کې ګڼ استادی دې سره موافق دي ول چې د طالبانو سره خبرو ته باید دوام ورکړل شي. د دې لپاره هیڅ چاره نه لري د افغانستان خلک حتی نو چې یو ډول هغه خلک طالبان پر شا دي هغوی باندې یا فشار راوړل شي او یا هم یو ډول ورسره مستقیمه خبرې وشي. یو شی چې ډېر حتی د رؤساو په کمیټه کې مستقیمه نیوکه شوې ده چې حضرت سیب الله مجددي پر وړاندې او ناستو او هلته د بهرنیو چارو وزارت استازي هم د ملي امنیت شورا استازي هم هلته نیوکه شوې وه چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي د افغانستان دولت د افغانستان د حکومت خلک د سولې پروسه کې خنډونه جوړوي او حتی غیر مستقیم مداهم او اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د نورو هم دا ډول نیوکه هلته تایید کړي دي. اوس تلوي چې دوی د کمیټې له جلسې نه راوتلي دي. د لوړ پوړو استازیو د عالي شورا د سولې عالي شورا هم ویل دي چې دغه ډول نیوکه اصلي ستونزې دي. دوی ویل چې د سولې عالي شورا کې داسې غړي شته دي چې دوی خپل ګروپونه لري، دوی خپل وسلوال لري، دوی خپل په ځینو سیمو د افغانستان کې ناامني جوړوي او دغه ناامنۍ ته دوی لمن وهي. دوی ویل چې ډېرو خلکو د دې غوښتنه دا وه چې د سولې عالي شورا دغه ترکیب سم نه دی. دا ترکیب کې داسې خلک دي چې دا هېڅکله نشي کولی طالبانو سره سوله وکړي. دوی تل د طالبانو مقابل لوری پاتې شوي دي او طالبان مسوال طالبان نه هېڅکله ونه غواړي د دغه چې ترکیب سره خبرې وکړي. نو دغه ترکیب معنی چې دا د سولې د عالي شورا د جوړېدو نه تر ننه پورې دي معنی پرله پسې نیوکې شوي دي. نن دغه نیوکې یو ځل بیا په لویه جرګه کې هم وشوي. هغوی ویل چې ځینې غړي باید له شورا نه وباسل شي، د دغه شورا د غړیتوب ورنه واخیستل شي، ځکه دوی مستقیم وسلوالې ډلې لري، حتی طالبان لري، حتی دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینو کې ځینو سیمو کې نامنۍ ته لار جوړوي او دوی صادق نه دي په دغه پروسه کې. چې دا هم یو ډېره څرګنده نیوکه وه او ډېر خلک ورسره موافق هم وو او د غړو هم دا غوښتنه وه چې دا پروسه کې باید بدلون راشي. کوم طرزالعمل دوی یو لنډ راپور د سولې د عالي شورا د ټولو جرګې غړو په فایلونو کې ایښی و چې ډېر خلک پهغې غوسه وو. دوی ویلي چې دا یو ډېر عادي کاغذ و، ډېر یو عادي راپور و. په دې کې مونږ د څو میاشتو مصرفونو وروسته هېڅ داسې شی ونه لیدل چې د سولې عالي شورا دې افغانستان کې لاسته راوړنې لرلي یا دې هم څه کړي د سولې لپاره.
بله، بېرته به ورشو امیر بهیر ته. امیر بهیر، څرنګه د خوست پکتیکا استاسو د سولې د خبرو په ارتباط دې ته اشاره نه کوله په دغو ولایتونو کې د حقانی شبکه ډېره فعاله ده، سله هغوی سره د سولې خبرې باید څه ډول پر مخ ولاړې شي؟
شبر صاحب، په مجموع کې په لویه پکتیا کې خو دا د سولې میکانیزم د دې غوښتنه دا وه چې باید د جرګو مرکو د لارې په قومي دود باندې باید سوله رامنځته شي، ځکه هلته دا د قومي جرګې او دغه دودونه ډېر پیاوړي دي او خلک د پرېکړو ته هم غاړه ږدي. دوی په دې ټینګار کوو. نن یو غونډه هم درلوده د وړاندې تر دې چې په کمیټو کې جلسې پیل شي. جلسې یو څو یو ساعت لپاره وه هم ځنډېدې په همدې خاطر چې دلته د لوی پکتیا چې په هغې کې تر غزني پورې خلک شامل وو، د غزني پکتیا، پکتیکا، خوست او د لوګر خلک شامل وو. هغوی غوښتنه درلوده چې د دې لپاره چې مونږ خلکو ته وښیو چې سوله رښتیا هم کېدونکې ده، یو څه غوښتنې درلودې. چې بغه برخه کې بتاته په خپل د دوی استاد یو غوږی دې ما سره دوه کسان دلته را سره دي چې د دې بندیارو د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې کډل ته سول راځي نو بعد یو لسته راوړنه مونږ باید ولرو ترڅو خلکو ته مونږ وایو چې جرګه رښتیا هم لسته راوړنه لري او دا لسته راوړنه به هغه څه وي چې هغه بې ګناه کسان چې په دا مهال په بګرام په زندانونو یا نورو زندانونو کې بې ګناه بندیان شوي دي باید خوشی شي چې وروسته به په دې حکله تاسو سره یو وکیل هم وغږېږي خو په لویه کې چې ما په شپږمه کمیټه کې دغه د کمیټې د نظریاتو د توحید په ګروپ کې وم ما دغه ورسره یو څه مرسته وکړه یاره دوی په دې خوشحاله دي ټول خلک په دې ټینګار کوي چې باید سوله په هر ډول چې په
بهیر صاحب وبخښئ له دې استاسو به واورو ځکه چې خبرونه اجازه نه راکوي وخت مو لنډ دی څرنګه کوم استازي له تاسو سره شته
چرن سنگ دی چې هغه به تاسو تلیفون به ورکړم تاسو به له هغې نه پوښتنې وکړئ چې دوی څه غوښتنې لري د سولې په هکله او د دوی نظر څه دی مهرباني صاحب
بله سنگ صاحب بله سنگ صاحب ازادي راډیو ته شرغلې تاسو په کومه کمیټه کې یاستئ
زه په درشمه کمیټه کې یم
درشمه تاسو څه مشخصه غوښتنه درلوده د کمیټې لغړیو
غړو خو مشخصه غوښتنه د سولې په باره کې نن زموږ بحث د سولې په باره کې
تاسو په خپله د خپلو خلکو په ارتباط د افغان سکانو او هندوانو په ارتباط کومه مشخص وړاندیز درلود
بله صاحب تاسو ته منم د زمانم چرن سنگ ده چې د خپله د ټول افغانستان د هندوانو سکانو د سرتسری شورا معاون یم زما خپل شخصي غوښتنه د کمیټې نه ده شوې چې د سولې په پروسه کې یا د سولې په کمیسیون کې د هندوانو سکانو خاص نماینده باید موجود اوسي
او تر اوسه پورې تاسو دا انتقاد درلود چې د سولې په عالي شورا کې ستاسو استازی نشته
بله زمونږ په عالي شورا کې زمونږ د هندوانو سکانو نماینده نشته د نن زما غوښتنه هم ده شوې چې د هندوانو سکانو چې تقریبا دریم نهاد راځي کنه دوه نهاد خو تقریبا په جنگ کې شامل خلک دي که یو درته ووایم جانب مقابل طالبان دي دې خواته د سولې په پروسه کې هغه څه خلک دي چې د هغوی سره همیشه نظر د اختلاف لري ما خپل شخصي پیشنهاد شوی چې د هندوانو سکانو نماینده په سولې پروسه کې شامل وو
چرن سنگ له تاسو څخه مننه کوو او امیر بهیر له تاسو هم او معصوم میوند او رحیم الله سمندر اوس په ور شو دی و دیني عالم څرګندونې به واورو خان محمد سین په کابل کې لوی دینی عالم مولوی احسان الحق شینوار سره مرکه کړې ده همدا د جرګې په ارتباط د مرکه سره ور
مولوی صاحب جرګې د دې هیواد په تاریخ کې کوم ځای لري او څومره ګټورې دي
جرګه چې په افغانستان کې یو لرغونی تاریخ لري او د تل لپاره افغانانو خپل ټول ستونزې که هغه قومي دي که هغه دولتي دي که هغه سیاسي اقتصادي کاغله همسایگانو سره بعضی مسائل شریکول دي او هغه په داخله د افغانستان کې د اقوامو ترمنځ روغې جوړې او بعضی خبرو ته مفاهیمو ته سره رسیدل دي د تل لپاره چې دولتونه د وخت نه توانیدلي قومونو مشرانو سپینګرو د لویو جرګو په جوړېدو باندې هغه درندې او قوي ستونزې حل کړې دي د افغانستان په تاریخ کې ثابت شوی دی چې کله کله د اساسي قانون ته هم ډیره توجه نه دا ورکړی شوی بلکې د هغه په مقابل کې لوی جرګو ته د قانونو فیصلو ته توجه راوړل شوی ده او هغه ستونزو ته یې د پای ټکی خې دی
مولوی صاحب اوس په کابل کې دودی زلوی جرګه جوړه ده او د بحث هم د موضوع د امریکا سره ستراتیژیک تړون او له مخالفینو سره د سولې موضوع ده دا دواړه موضوعګان افغانانو ته څومره اهمیت لري
بله دواړه خبرې د افغانستان د فعلي شرایطو لپاره ډېرې مهمې دي خدای دې وکړي چې د جرګې ټول غړي په یو غږ باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت دې ته مجبور کړي د طالبانو طرف دې ته مجبور کړي چې روغ جوړې ته غاړه کېږدي او په دې ملت کې یو سرتاسري سوله او امنیت راشي دا به ډېره ګټور وي او زه هم د دواړو طرفونو نه هم د دولت له طرف نه او هم د طالبانو او د نورو سیاسي وسلوالو مخالفینو نه هیله کوم چې باید د جنگونو ته د پای ټکی کې دي او د جرګې ته درناوی او احترام وکړي. دویمه خبره چې امریکا سره په یو ستراتیژیک تړون باندې بحث کیږي، دا هم زمونږ د وخت اړتیا ده. دغه د جرګې غړي ټول باید په دې باندې فغورو کې فکر وکړي چې افغانستان له دغه ستونزو سره شنه سره لاس ګریوان دی، څنګه کولای شي چې اخلاصون لاره پیدا کړي. او دا خبره نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا ډېر هیوادونه هغوی لګیا دي، له نور همسایګانو سره، له نورو هیوادونو سره، د پیشرفته او مترقي هیوادونو سره چې د اقتصاد په لحاظ مخکې تللي دي، د ټکنالوژي په لحاظ باندې مخکې تللي دي، له هغوی سره خپل ستراتیژیک تړونونه کوي د خپلو ګټو لپاره. افغانان هم حق لري چې کله یو چا سره ستراتیژیک تړون کوي، که هغه له هر چا سره کوي، دلته ملي منافع او د افغانستان منافع دا ډېرې مهمې دي زموږ لپاره.
مولوی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو مخکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو له لا ټینګېدو او پراخېدو اندېښمن وو، په دې هکله ستاسې نظر څه دی؟
یو تعداد همسایګانو او ګاونډیان باید دا تشویش د افغانستان له حکومت نه یا د افغانستان له ملت نه او یا له دغه ستراتیژیک تړون نه له ځان سره کم ډار او ترس ونه لري. افغانانو هیڅکله چاته خطر نه ده متوجه کړی او نه ورته خطر متوجه کوي.
په کابل کې مولوی یو دینی عالم سره مرکه اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې بیا هم د لوی جرګې په ارتباط اوریدل شي. البته د لوی جرګې په دې ارتباط چې په لوی جرګې کې د افغانستان ولسمشر وړاندیز کړی دی چې امریکایان به د شپې په مخه تلشي نه کوي، خو په دې ارتباط د یو د نړیوالو ځواکونو د یو قمندان څرګندونې اورو چې دا مسله ردوي. خو اوس لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان عنعنوي لویه جرګه په هیواد کې د سولې د ټینګولو په لارو چارو خبرې کوي. افغانستان کې مرستندوی او خیریه مؤسسې وایي په دې هیواد کې د سخت وچکالۍ او د بزګرانو د کروندو د له منځه تلو له وجې شاوخوا 3 میلیونه افغانان له لوږې، سوې، تغذیې او ناروغیو سره مخامخ دي. د روسیې د نشه یي موادو پر ضد د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو په کار کې د امریکا د متحده ایالاتو هلې ځلې د قناعت وړ نه دي. په روزګان ولایت کې نن د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 3 کوچنیان او یو د پوخ عمر سړی وژل شوي. له بلې خوا نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ په الیاخون کلي کې د هوان ګولۍ د چاودنې په پیښه کې 2 کوچنیان مړه او 6 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مؤسسې اجرایه شورا به نن غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د یو پریکړه لیک په مسودې کې ژوره او مخ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي. د میامر اصلي مخالف ګوند چې مشر د نوبل جایزې وړونکي اون سان سوچی را نن اعلان وکړ چې بیرته سیاست ته داخليږي او ځان راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته راجستر کړ. د روسیې، بیلاروس او قزاقستان جمهور رئیسان به نن د اروپا آسیا د اقتصادي اتحادیې د جوړولو په اړه د لومړنیو ګامونو په پورته کولو سلا شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الان ژوپې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ وکړ چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد عمل وکړي. او د ایتالیا نوی صدر اعظم ماریو مونتی به نن د پارلمان په ولسي جرګې کې د اعتماد د رایو دوهمه مرحله تیره کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو جګپوړي قمندان د شپې په مخه عملیات د تروریزم پر ضد د روانې مبارزې مهم جز وباله او ویې ویل چې دوی د شپې په مخه د میاشتې 200 ځلې عملیات کوي. د ده په وینا دا ډول حملې له یوې خوا د طالبانو مهم قمندانان او سرروپان له منځه وړي، بل لور ته ملکي تلفات نه لري. د افغانستان حکومت بیا بیا ویلي چې نړیوال ځواکونه دي د شپې په مخه عملیات بند کړي او توقیف ځایونه دي د افغانستان دولت وسپاري. د موضوع تفصیل له عصمت څاروان اورو.
په هغو شرطونو کې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره د دودیزې لویې جرګې برخوال پرې زیاتې خبرې کوي، یو هم د شپې په مخه چاپي او د افغانانو د کورونو تلاشۍ دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قمندان وایي چې د دوی د خاصو ځواکونو د شپې عملیات د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې مهم رول لري. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عملیاتي قمندان ډګر جنرال کریټیس سکراپروټی په یوه مرکه کې وویل خاص عملیاتي ځواکونه موږ ته فرصت راکوي چې د سختریزو پر ټولې شبکې فشار راوړو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته همداراز وویل د شپې په مخه عملیات د دې لپاره هم ښه دي چې عامو خلکو ته پکې زیان نه اوړي، ځکه چې دا عملیات د شپې په تیاره کې کیږي چې ملکیان فعالیت نه کوي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ د دې پترس کې چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون د افغانستان لپاره مهم او ګټور وباله، د دې تړون لپاره په خپلو شرطونو کې یو هم د شپې په مخه د بهرنیو پوځیانو د حمله پایته رسیدل وبلل.
شرائط مدادی شی امریکا او ناتو جی پا افغانستان کی دا افغانستان دا خلقو دا کورو تلاشی پریشتی موش دا شپی عملیات موش پر کورو نمن قط آنی نمن
دګر جنرال سکاپروتی وای د امریکا او ائتلاف خاص وکونه د وسلوالو سختریزو د قومندانانو سرګروپانو بم جوړونکو او د تسهیلاتو برابرونکو پر ضد د شپې په مخه د میاشتې 200 بریدونه کوي د پوینا په دې ډول نیوی فیصد عملیاتو کې حتی یو ډز نکیشي او په اکثرو عملیاتو کې له بهرنیو خاصو ځواکونو سره افغان کمانډو ځواکونه هم ملګري وي د ټینګار وکړ چې باید د خاصو ځواکونو عملیات دوام وکړي ځکه چې د دې په وینا دا د سخت دریزو پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم نقش لري د افغانستان حکومت د توقيف ځایونو د سپارلو په اړه هم د افغان چارواکو له غوښتنې سره مخالفت وشو ویل نور وخت اړتیا ده چې ټول توقيف ځایونه د افغانستان حکومت ته وسپارل شي
په افغانستان کې اوس مهال زرګونه ملیشه ځواکونه د القاعده شبکې طالبانو او نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا له پوځ سره مرسته کوي خو اکثر د دلیل بشري حقوقو په سرګندونو په سرګندو سرغړونو تور نه دي ملیشه ډلې په افغانانو کې شه شهرت نه لري خو له 2014 کال وروسته د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا دولتي اسناد شي چې د افراطي ډلو د ځپلو په مقصد له دودیزو پوځي او استخباراتي لارو چارو هاخوا به له پټو تکتیکونو څخه همکار واخیستل شي نو په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده درې کاله وروسته د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه له افغانستان وځي دا پوښتنه ډېره کیږي چې آیا د امریکا پوځ به هغه مهال د خپلو ځانګړیو پوځي عملیاتو لپاره بیا هم له ملیشه ځواکونو کار واخلي کنه کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په یوه تحلیلي رپورټ کې په کندهار کې د ملیشو د یوه پخواني قومندان چې اوس په پولیس چرخي زندان کې دی کیسه راخیستې او دا موضوع یې څېړلې ده د دې تحلیل لنډیز احمد تکل اوروي
د اتل افغانزی چیرا او د یو مؤدب پښتانه ځوان په چیر حرکت په ډېره اسانۍ سره سړی ته دا تصور ورکوي چې کدی د ملیشو قومندان نه وینو خای یو ډاکټر یا انجینر بوي خدا سينه ده روزګار افغانزی په استخباراتي لوبو کې ښکیل کړ او پایله یې دا شو چې نوموړی په یو نخته کې د کندهار د امنیت قومندان په وژلو تورن شو او خبره په لچرخي زندان ته ورسېده افغانزای یو له هغو زرګونو افغانانو څخه دی چې ویل کیږي له القاعده شبکې او طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې سی آی ای سره مرسته کوي او د دې کیسه په افغانستان کې د روانې پټې جګړې څرنګوالی روښانوي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه پر روانو څو کلونو کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه د وتلو په حال کې دي داسې ښکاري چې دوی د افغانزي په څیر پر ملیشو خپله اتکا زیاتوي خو دا مسله د عامو افغانانو سخته غوسه راپاروي ځکه د دوی په نظر ملیشه ډلې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تور نه دي افغانزی چې د قتل په تور په پولیچرخي زندان کې شپې ورځې تیروي د محکمې د حکم په وړاندې د استناف غوښتنه کړې ده د لزندان له کریسچن ساينس مانیټر سره په خبرو کې خپلې کیسې بیانولې چې څنګه د په مشرۍ ډلې چې سی آی ای جوړ کړی و او دوی په وړاندې مسؤلیت لري د ناڅاپي اوامرو لمخې د طالبانو پر اهدافو پوځي عملیات کول د ډلې غړي د افغان پوځ له لیکو غوړه کېدل او د امریکا ځنګړو ځواکونو روزنه ورکوله افغان ځایوي دوی به د طالبانو پر اهدافو د برید لپاره په امریکایي هلیکوپټرو کې زابل او اورزګان ولایتونو ته استول کېدل او حتی ولسمشر حامد کرزی به له بریالیو پوځي عملیاتو وروسته دوی ته د مننې لیکونه استول کریسچن ساينس مانیټر د اتل افغانزی د ملیشه ځواک په اړه د طالبانو د یو قومندان سرګندونې راخېستي د قومندان وایي د افغانزی په مشرۍ ملیشه ډله دومره ځواکمنه و چې وسلوالو مخالفینو به تر هرې بلې ډلې له دوی څخه ویره درلوده په 2009 کال کې د افغانزی د ملیشه ډلې یو قومندان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او هغه مهال چې د ډلې د دې قومندان د راخلاصولو لپاره د امنیت قومندانۍ محاصره کړه د دوړو خواو ترمنځ په نخته کې د کندهار د هغه وخت د امنیت قومندان د جنایي جرمونو د تحقیقاتو د څنګه مشر او څو نور افسران ووژل شول او افغانزای او د دې څلويخت کسان د قتل په تور په بند محکوم شول دا خای د افغانستان د عدلی او قضایي څنګه لخوا ل امریکایانو سره د تړلو ډلو د نیولو او محاکمه یوازینی مثال وی او هغه هم خای په دې دلیل چې افغانزی او کسانو عام وګړي نه بلکې مهم دولتي چارواکي پرانا ورځ وژلیو په داسې حال کې چې ملیشه ځواکونه په افغانستان کې په وسلوالو شوکو جنسی تجاوزونو وژنو او نورو ناسمو کارونو تورن دي. اوس پوښتنه دا ده چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وځي، آیا د امریکا پوځ به د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو لپاره بیا هم له دې ملیشو څخه کار واخلي او کنه؟
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
وروسته به په خپرونه کې واورئ چې یوه سړي پر سپینې ماڼۍ ډزې کړې دي. د ګوړې اچار ونیس تفریح پروګرام هم خپرو. خو اوس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق ستونزه. یوه روسي چارواکي چې له مخدر موادو سره د مبارزې چارې ورلغاړې دي، په افغانستان کې د کوکنارو پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه کوي او د امریکا له لورې یې په دې برخه کې شبې هڅې نیمګړې وبللې. د خبرداری ورکړ چې د افغانستان د مخدر موادو په وجه په امریکا کې هم د معتادو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د دې موضوع تفصیل عصمت چاروان اوروي.
د روسیې له مخدره او موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د کوکنارو د کاروندو د اړولو او له منځه وړلو لپاره د امریکا هلې ځلې د رضایت وړ نه دي. که د روسیې د نفوسو شمیر په پام کې ونیول شي، نو په نړۍ کې تر ټولو زیات هیروین په دغه هیواد کې استعمالیږي او د هغو ستنو له لارې چې په وسیله یې مخدر مواد یو بل ته پیچکاري کیږي، د ایډز ویروس یا ایچ آی وی په روسانو کې مخ په خپرېدو دي. شاوخوا 3 میلیونه روسان په مخدرو موادو روږدي دي او د افغانستان له کوکنارو جوړیدونکي تریاک چې وروسته په هیروینو بدلیږي، د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته په قاچاق وړل کیږي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې له مخدرو موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د متحدو ایالاتونو په شیکاګو کې له خپل امریکایي ساري سره په یوه غونډه کې وویل د په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره په مبارزې کې د ضعف په اړه د امریکا د کانګرس د ځینو غړیو له نظر سره موافق نه دی. ایوانو فریوټرز خبری آژانس ته په مرکه کې د کانګرس د ځینو غړیو څرګندونو ته په اشاره وویل دوی دا وویل چې د کوکنارو د لمنځوړلو پر ضد هلې ځلې د رضایت وړ نه دي. د ډیموکرات ګوند سناتوري دایانا فاینستاین او د جمهوری غوښتونکي ګوند سناتور چارلس ګراسلی ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کافي اقدامات نه دي شوي. روسیه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2009 میلادي کال کې هغه مهال تیروتنه وکړه چې د کوکنارو د اړولو پر ځای خپلې هلې ځلې د مخدرو موادو د قاچاقبرو مخنیوي او د مخدرو موادو د لابراتوارونو ویجاړولو ته متمرکز کړي. له دې سره سره چې ویل کېږي د مخدرو موادو له کاروبار څخه طالبان او نورې وسلوالې ډلې پیسې ترلاسه کوي، ایوانوف وویل چې د کوکنارو کرونکي د مځکو خاوندان او د مخدرو موادو قاچاقبران چې د مخدرو موادو له درکه د کال 1 میلیارد ډالر ترلاسه کوي، دا کار د کومې نظریې یا ایدیالوژۍ پر اساس نه کوي. د په عین حال کې وویل چې طالبان له مخدرو موادو څخه د کال 1.5 میلیون ډالر لاسته راوړي. ایوانوف هم دا راز وویل چې قاچاقبران په افغانستان کې د مخدرو موادو د وړلو راوړلو لپاره له پوځي نقلیه وسایلو کار اخلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې وزیات شوی او اوس د افغانستان په شاوخوا 1500 کیلومتر مربع ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. خو ایوانوف وویل چې ډیر کوکنار په یو محدود ساحه کې کرل کیږي چې مساحت یې د نیویارک ښار همره کیږي.
روسیه وای په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د امریکا هڅې نیمګړې دي. روسیه ته د افغانستان د شمال له لارې مخدر مواد قاچاقی شي. په شمال کې د کندوز ولایت چارواکي او د خلکو استازي وای په دغه ولایت کې د مخدر موادو استعمال زیات شوی دی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم راپورټ لري.
د کندوز د دینی عالمانو د غونډه چې د کندوز هوټل کې جوړه شوې و، د کندوز د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست لخوا را بلل شوې او مالی لګښت یې د کولمبو پلان په نامو مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. د غونډې هدف دا دی چې له دینی عالمانو څخه یو ځل بیا غوښتنه وشوه چې نه یوازې په سیمه کې د مخدر موادو نه د راولاړ شوي مخ په زیاتېدونکې ستونزې د اضرارو په اړه په جوماتونو او تکیهخانو کې خبرې وشي، بلکې د هغوی د مخنیوي د لارو چارو په اړه هم فکر وشي. د کندوز د مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس عبدالبصیر مرشد په وینا چې دا مهال په کندوز کې په مخدره موادو د روغتیا ستونزه مخ په ډیرېدو ده او کیږي چې دا مهال د کندز د معتادینو شمیر څه د پاسه 1500 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تداوی لپاره یې یوازې یو لس بستریز کلینیک موجود دی او بس چې په هیڅ واجه کفایت نه کوي. ښاغلی مرشد په دې اړه خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه:
یګانه چیزی کې نگران کننده هست استعمال مواد مخدر که
یوازنه خبره چې د اندېښنې وړ ده دا ده چې د مخدره موادو روغتیا په کندز کې مخ په زیاتېدو ده، ځکه چې په کندز کې د معتادینو د درملنې یوازې یو لس بستریز کلینیک موجود دی چې په هیڅ صورت د قناعت وړ درملنې ظرفیت نه لري. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د درملنې لپاره څه بندوبست لري که نه، داسې وویل:
دې شکې نیست که ما نظریات خود و پیشنهادهای خود دادیم برای
شک نشته چې موږ په دې اړه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته وړاندیزونه ورکړي دي. دغه وزارت هم پتیلې ده چې په 1491 هجری لمریز کال کې د اعتیاد د راکمولو لپاره خپله پالیسی بدله کړي تر څو د معتادینو د درملنې ظرفیت لوړ کاندي. د معلوماتو له مخې د کندز په سطحه د قلعهزال ولسوالي چې له تاجکستان سره په ګډه پوله کې د آمو دریاب په غاړه یوه پرته ولسوالي ده، دا مهال د کندز د نورو ولسوالیو په پرتله ډیر معتادین لري چې اکثره دغه معتادین خزینه دي. دلیل دا ښودل شوی دی چې په دغه ولسوالي کې تر زیاته حده ښځې د غالیو په اوبدلو لګیا دي او اکثر خپل ستړیا د کوکنارو په کارونه لیرې کوي تر څو په احتیاط اوړي. ویل کیږي چې دوی خپل وړو بچو ته هم کوکنار ورکوي تر څو بېغمه بیده شي. همدا لامل دی چې د احتیاط شمیره پکې زیاته بلل شوې ده، خو تر اوسه پورې د دغې ستونزې د حل لپاره د هیڅ ډول مرستې د کولو رپورټ نه دی ورکړی شوی. د یادونې وړ ده چې د کوکنارو د کارونې د مخنیوي لپاره ډېرې غونډې جوړیږي او جوړې شوې دي، خو تر اوسه پورې په ځای د دې چې په ټولنه کې احتیاط پرې راکم کړای شي زیات شوی دی. د دې خبرې دلیل مو د کندز د عالمانو د شورا د رئیس مولوی فیض محمد نه پوښتلی دی. دی په دې اړه په خپله دولتي چارواکو ته ګوته نیسي، داسې وایي:
مبارزه با این پدیده شوم به نام به یک رقم مقطعی
له احتیاط سره مبارزه په دې مقطعی ډول په یو تالار کې نشي ترسره کېدای تر څو دوه شیان موجود نه وي: یو دا چې قانون په واقعي معنا تطبیق نشي، دوم دا چې په کار کې اخلاص نه وي. زه داسې فکر کوم چې دا عادي خلک نه دي چې د کوکنارو کسب و کار کوي او احتیاط خپروي، دا هغه خلک دي چې د نظام له دننه یې ملاتړ کیږي.
په زمانه کې خود نظام پاک نشوه انسانهای فاسید است
تر څو چې خپل نظام پاک نشي او د نظام څخه فاسد خلک و نه شړل شي، زه فکر نه کوم چې دغه سه محافل به کوم ځای ونیسي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام خپور کړو، پر سپینې ماڼۍ به مو له ډزو خبر کړو. یو امریکایي پر سپینې ماڼۍ ډزې کړې دي، په دې اړه له اجمل ان څخه اورو.
وروسته له هغه چې یو یوویشت کلن امریکایي پر سپینې ماڼۍ ډزې وکړې، د امریکا چارواکو نوموړی د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وژلو په هڅه تورن کړی. د آیډاهو د ایالت اوسیدونکی اوسکار اورټیګا هرنینډز پرون په پنسلوانیا کې یوې محکمې ته حاضر شو او پرې لګیدلي تورونه ور واورول شول. دا تورونه نوموړی د عمري بند سزا سره مخ کولی شي. د محکمې اسنادو د یو عیني شاهد له خولې چې اورټیګا هرنینډز یې په آیډاهو کې پیژنده ویلي چې نوموړي باراک اوباما له عیسویت څخه منکر باله او غوښتلی وی وژني. حکومتي چارواکي وایي چې د نومبر پر 11 نیټه اورټیګا هرنینډز د سپینې ماڼۍ د استوګنې پر منزل د نیمه اتومات وسلې ډزې وکړې. مرمۍ د ودانۍ پر بېلابېلو برخو لګېدلې او یوه مرمۍ د ودانۍ پر یوه هنداره هم لګېدلې چې د مردکي ضد هنداره وه. ویل کېږي چې د برید پر مهال باراک اوباما او کورنۍ په واشنګټن کې نه وه او چاته په دې ډزو کې څه زیان نه دی اوښتی. پولیس فکر کوي چې برید کوونکي ډزې د سپینې ماڼۍ څخه د راچاپېر امنیتي کړۍ له بهره له نږدې 250 مترو فاصلې څخه کړي. دوی په سیمه کې یو نیمه اتومات توپک له یو دوربین سره موندلی دی. د یادونې وړ ده چې سپینې ماڼۍ د امنیتي ګارډ او پولیسو سربېره چې د موټرو او موټرسایکلونو په وسیله یې ساتنه کوي، تر زرو زیات خوفیه امنیتي ساتونکي هم لري چې سپینې ماڼۍ ته څیرمه څلیری ساعته د شاوخوا سیمې څارنه کوي. د برید کوونکي کورنۍ نږدې و میاشت مخکې په آیډاهو ایالت کې د اورټیګا هرنینډز د ورکېدو رپورټ له پولیسو سره ثبت کړی و. پولیس ته نوموړي د جرمي سابقې په اړه وایي چې اورتیګا هرنانډز تر دې مخکې هم نشئی مواد کارول او یو پولیسي زورولی دی، خو د امریکا خفیه اداره وایي چې د کوم چارواکي د وژلو د هڅې سابقه تر دې مخکې نه لري. اورتیګا هرنانډز د نومبر په 14 د پنسالوانیا په یو هوټل کې د هوټل د کارکوونکو په مرسته ونیول شو. فدرالي څارنوالان وایي چې نوموړی به په څو ورځو کې واشنګټن ته انتقال کړی شي، چیرې چې به یې په اړه نور قانوني اقدامات ترسره شي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای نن یاد ناشنا
قدر مناوریدونکو سلام خبرونه لیو او با سره لمرکینه پیل کو راځي چې د خپل هیواد لنامي او با سره مو پیژنګلو وکړو
خانو کلمړې د خپل لامبو او بازې پاکړه څوي چې کله دې پایل کړه څنګه دې پایل کړه او څنګه دې شوق سره پیدا شو
او دغه لامبو چې ده دا خو ما په ولکتوب کې پایل کړی و هغه وخت چې لا ګرځېدل نه سوما مور به می ګرمه په ولګان یا په دې غټه کاسه کې نه ده په دې کې به وبراته واچولې صاحب او زه به پکې کېنولم نو ما به په اوبو کې لاسونه وهل او ټول کور به مې په اوبو واخیست باده ولې به مې
نو هغه وخت خو ته ډېر وړوکی وې څنګه دې یادېږي
د ما حافظه ډېره قوي ده هغه وختونه مې داسې پوره یادېږي لکه دا پرون چې تېر سو
نام خدا رښتیا د هم حافظه ډېره قوي ده
هو نو کله چې د ګرځېدلو سوم مور به مې په یو لوی توشي کې اوبه راته اچولې او ویل به یې چې پکې ولامبه زویه
وبخه توشه څه شی دی
پخوا چې د نکلي و المونیمي لوښي نه وو خلکو به له لرګو او خاورو نه لوښي جوړول او د لرګي لوی تشت یا کاسې ته به یې توشه وایه
ښه
هو بیا چې د 56 کلونو شومه نو د کلا تر مخې د ډیرانونو په ډنډ کې به مې داسې لامبو وهله چې د دنیا د مشهور او بازان یې نسي وهلی
د ډیرانونو په ډنډ کې
هو د موږ د کلا مخې ته د کلیوالو لوی ډیرانونه پراته وو او دغو ډیرانونو په منځ کې یو ځای خالی پاتې و ادې به مې ویل چې دا پاتې ځای دا وګیر دی یعنی د دوو تنو کلیوالو پرې دعوه ده نو ځکه همداسې له منځه پاتې دی نو کله چې به بارانونه وورېدل د کلي او شاوخوا لارو ټولې اوبه به همدغه ډیرانونو ته راماتې وې دا ښه زور ځای و او ښه غټ ډنډ به ترې جوړ سه د ما چې له وړکتوبه له لامبو او اوبو سره مینه وه او یو څه اندازه شوخم وم نو د ډیران له سره به مې له جامو سره ځان ور وغورځاوه ډنډ ته او بازۍ به مې کولې
پکې ډوبېدې نه
لومړی ځل خو پکې ډوب سوم او که کلیوال نه وای ژوندی نه پاته کېدم خو کرار کرار مې لامبو زده کړه
نو دغه د ډیرانونو ډنډ خو به ډېر مردار او چټال هم و
او د ټولو ډیرانونو جوخه به پکې وتلې وه او اوبه به یې د شنو پر ځای تکې سرې وې
نو ناروغه کولې نه
نه تیارې د انارو اوبه وې مور دوی به مې همدا راته ویل چې د ډیرانونو په ډنډ کې ملامبه چې مردار دانې به در باندې وخیزي والکه په من بسې دا بسې ها بسې خو مخ کله منله
نو بیا ناروغه نه شوې
سل کراته ناروغه سوم چې دا جوړ بسوم بیا به مې ولامبل
چې غټ او زلمی شو چېرته دې لامبل
چې زلمی شوم نو د لوی خوړ په بندونو او ډنډونو کې به مې لامبل ډېر ژور ژور ډنډونه وو
کوم وخت خو به پکې ډوب شوی نه
نه نه موږ به د دې پرتګونو سره لامبل بیا به مو پرتګونه پکول یعنی لاوا به مو ډکول بیا به نو په خپله د اوبو په سر لکه مرغاوی ګرځېدو
په کومه نړیواله مسابقه کې د ګډون هم کړی دی کنه
نه نه
ولې
ځکه چې په نړیوالو مسابقو کې د پرتګ سره د لامبو اجازه نسته او زه چې پرتګ نه وی لامبلای نه سم
د اوبازې کومه خطره هم لري کنه
او سل خاطرې خو لرم ایو ورځ می په کلی کې له ځوانانو سره د لوی خول پټن کلامبل ډیر په مستی کې ما خو دې خو د چنګخې غوندې ګړندای ګړندای د اوبو په سر ګرځیدم او په اوبو کې مې داسې خبرګې خبرګې پکې والی چې په دې وخت کې کوم الک په پټه د ما د دې پرتګې و برخه کې چې کړی و او یو دم د پرتګ ټول هوا ووتله او زه لکه د کاڼي تخته د هسې خوړوب ډوب سوم نږدې اوسې مړ سم
نو بیا د کلیوالو راوویستې
نه نه مړی مې زورور و چې د ډنډ په تل کې د ونې یوه غټه ریشه لاسته راغله او د هغې په واسطه مې ځان کرار کرار د اوبو سر ته راپورته کړ او کرار کرار د ریشې په واسطه د ډنډځۍ ته راووتم.
پخوا به خلکو خیانت پټاوه چې افشا نه شي او جزا ونه ویني، خو اوس نارې وهي چې خیانت مې کړی او خیانت کوم، د دې لپاره چې نورې هم رتبه غټه شي. لکه داسې
معاون صاحب.
بله صاحب، څه دې ویل؟
او ما ویل چې تاسو خو له مانه شکایت ونه کړ. ما خو درته ویلي وو چې مطبوعاتي کنفرانس راوغواړئ او د ما شکایت ورته وکړئ چې خاین دی، رشوت خور دی، په اداري فساد ککړ دی.
دا څه وایې صاحب، موږ کله دغه کار کولی شو؟ له تا نه شکایت خو داسې دی لکه د ځانه چې شکایت وکړو.
ما وینه چاپلوسي مه کوه. زه پوهیږم چې دغه خبرې د دې لپاره کوي چې زما زړه لاسته راوړي، خو د ما زړه هغه وخت لاسته راوړلی چې معاونه چې څه زه درته وایم هغسې وکړي.
خدای دې نه کوي صاحب چې د تا غوندې فعال پاک او کاریګر سړي نه به شکایت کوو. دا څه وایي صاحب؟
ګوره او معاونه، دا ما ته وګوره، کوم ځای مې پاک دی؟
صاحب دا څه وایي؟ زړه دې پاک دی، وجدان دې پاک دی، لاسونه دې له هر ډول خیانت او اختلاس نه پاک دی. دا څه وایي صاحب؟
ولې پرون مې د تا په مخ کې $50,000 رشوت وانخیست؟
وادې خیست صاحب، خو زه پوهیږم چې هغه پیسې دې بیرته ورکړي دي.
ګوره و معاونه، قسم درته خورم چې بیرته مې نه دي ورکړي.
سبحان الله صاحب، قسم به ولې خوري؟ خام خواب کوم عمل منفیه کار پی کوي. زه پوهیږم چې ته څه ډول سړی یې صاحب.
خام اوینه، هغه د موټرونو لپاره څومره تیل اواله شوي وو؟
صاحب ګومان کوم چې 200,000 لیټره به وو.
او ما 100 لیټره واخیستل.
صاحب تا 1,000 لیټره واخیستل.
ښه نو هغه پاتې 120,000 لیټرو پیسې څه شوې؟
له تا سره به وي صاحب، بیرته به دې مسترد کړي وي.
تا ولی په حق سترګې پټوي؟ هو معاونه، خو په هغو پیسو مې د تا تر مخې واړه زوی ته کور واخیست که مې وانخیست.
وادې خیست صاحب، وادې خیست.
نو چې وامې خیست بیا څنګه وایې چې بیرته به دې مسترد کړي وي؟ ښه اوس ته دا ووایه، د قرطاسیل روپۍ نه څومره پاتې شوې؟
صاحب لکه چې 100,000 افغانۍ پاتې شوې.
په هغو مې څه شي واخیستل؟
صاحب هغه منځوي زوی ته د نوی ماډل موټر پرې واخیسته.
نو دا خیانت نه دی، دا اختلاس نه دی، او که خیانت او اختلاس وګونه لري.
صاحب څه به ووایم نو؟
ولې نشي ویلی؟ ځان پوکه ایوان نه لري که وجدان، که لږ زرام در پکی وي نو واضح ویلی شي چې خاین یې، رشوت خور یې، په اداري فساد ککړ یې.
خدای دې نه کوي صاحب چې دغسې به ووایم.
ولې نه وایې؟ ډارېږې که شرمېږې؟
ته ګوره صاحب، دغه شهامت په هیچا کې هم نشته چې په خپل خیانت، اختلاس او رشوت په خپله خوله اعتراف وکړي. داسې چارواکي شته چې په میلیونونو رشوت او خیانت او اختلاس یې کړی، خدای تر اوسه هم قسم خوري چې یوه افغانۍ هم نه ده خوړلې. همدغه د تا اخلاص او شهامت په میلیاردونو ارزي صاحب. دا څه خبره کوي
صاحب؟ اجازه ده؟
او راځه ګوره، لاغه شرکت والا سره دی په څومره ډالرو فیصله وکړه؟
صاحب په ډیر خوره مې $3,00,000 پی ومنل، خو ویل چې په دې غشار دغه $3,00,000 رئیس صاحب ته ورکوم چې د کار له خلاصېدو سره سم به مې کار وکړي کوي او اسناد به لاسلیک کوي، پرته له دې چې د کار کیفیت چک کړي.
ښه داسې ویل؟ سمه ده، همداسې به وکړم. همدا اوس زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې موافق یم، خو د $3,00,000 چک لاسلیک کړه او را ویلېږه چې په دوبۍ کې مې شرکت پراخوم، پیسو ته اړتیا ده.
ښه صاحب، په سترګو زه تلی شم؟
او ځه لاړه شه معاونه.
بله صاحب.
اوس د ما دغه کار څه بولې؟
زه به نو څه ووایم صاحب.
ګوره معاونه، ته داسې وکړه چې په محکمه کې عریضه را باندې وکړه، همدغه درې لکه ډالر غټ سند دی.
سیب ډیر وبخی، ولې دې ته شلی چې عریضه در باندې وکړو او یاد هم په ضد مطبوعاتي کانفرانس را وبلو؟
ساده او لیونیه، که تاسو دغه کار وکړی او څه اسناد محکمې ته ورکړئ پوه شوې؟
اوسیب
نو محکمه مې نیسي او چې ونیولم زه ځان په رشوت بیرته راخوشي کوم او چې څنګه راخوشي شوم یا به وزیر یم او یا والی.
کاکا صاحب اوس پوه شوم، نو ته وایې چې په دې ډول مې رتبه نور هم لوړه شي؟
هو، د همدې لپاره درته وایم او لیونیه، تا څه ګمان کوه چې لیونی شویم؟
دغه خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکو وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن مسکا ستانگزی، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2400.